ساعت لس بجې شې. یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې اورئ چې افغانستان او چین د لوګر د عینکو د مسو په کان په کومو برخو کې اختلاف لري. په دې باب او دغه راز اورئ چې په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو جګړه پای ته رسېدلې ده. په دې خپرونه کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرزی احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د کارکوونکو وژنه غندلې ده. د کونړ چارواکي وایي د هغو لارو د پاکولو لارې چارې لا دوام لري چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو له لارې خنډونه پکې ایښودل شوي وو. او ایران هغه راپورونه رد کړي چې وایي دوه ایراني پوځي مشاورین په یمن کې نیول شوي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلدرین مؤسسې د کارکوونکو وژنه په کلکو ټکو غندلې ده. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل شوي چې د ملکي وګړو په تیره بیا د خیریه مؤسسو د کارکوونکو تښتول او وژنه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار دی. تیره ورځ د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې د یادې مؤسسې د هغو 50 تنو کارکوونکو مړی موندل شوی وو چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په همدې ولایت کې تښتول شوي وو. ځایي چارواکي وایي تښتونکو د دغو کسانو په بدل کې له زندانه د خپلو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د کونړ چارواکي وایي د هغو لارو د پاکولو لارې چارې لا هم دوام لري چې له دوو ورځو راهیسې د طالبان له لوري خنډونه پکې ښودل شوي دي. ویل کېږي وسلوالو طالبانو د ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو پر هغه سړک چې مرکز له اسد آباد سره نښلوي له غرونو لوی ډبرې سړک ته غورځولي او د ټرافیکو پر مخې لار تړلې ده. د سیمې د اوسېدونکو په خبره په خپله وسلوالو د غرونو په سرونو کې مورچې نیولي او پر موټرو ډزې کوي. د کونړ امنیه قمندان ملپوسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي ژر تر ژره دغه خنډونه له لارې لري کړي. دغه ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د ناروغانو د انتقال پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تېر کال څو ځلې پر همدې لارې ورته خنډونه جوړ شوي وو چې یا د عملیاتو او یا د قومي جرګو له لارې دا ستونزه هواره شوه. او د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د افغان امنیتي سرتیرو پر یو رینجر موټر نن سهار بمې چاودنه شوې ده. په سیمه کې عیني شهیدان وایي په دغه چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. خو د کندهار امنیتي چارواکي دا پیښه نه تاییدوي او زیاتوي چې کورنۍ چارو وزارت ورته د امنیتي پیښو په اړه د خبرو اجازه نه ده ورکړې. بل پلو وسلوالو مخالفینو تېره شپه د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک په بشپړ ډول سوځولی دی. د لغمان د سرپرست ولی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یو نامتو قمندان تراب د الینګار ولسوالۍ په کندل سیمه کې روغتیایي کلینیک سوځولی دی. نوموړی زیاتوي په دغه کلینیک کې هر ورځ د 500 ناروغانو درملنه کیدله. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې او له دې وړاندې هم ورته اداګانې رد کړې دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 16 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 530 افغانۍ. ایران هغه راپورونه رد کړي چې وایي دوه ایرانی پوځي مشاورین په یمن کې نیول شوي دي. د ایران فارس خبری آژانس د شنبې په ورځ ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې دا راپورونه ردوي ځکه دوی وایي ایران په یمن کې پوځي ځواکونه نه لري. په راپورونو کې راغلي چې د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادار ملیشو د هغو دو ایرانی افسرانو د نیولو ادعا کړې چې د دوی په خبره شیعه حوثي یاغیانو ته یې مشورې ورکولې. دغو ملیشو ویلي دغه هغه ایرانیان چې یوې ډګروال او بلې تورن پیژندل شوی دی د ایران د سپاهي پاسداران په یو پوځي قطعې پورې مربوط دي او په جنوبي ښار عدن کې نیول شوي دي. دغه ښار د هادي وفادار ملیشو او حوثي یاغیانو د جګړې مرکز بلل کیږي. تهران په یمن کې حوثي یاغیانو ته د پوځي مرستې اعداوې ردوي. په دې وروسته کې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف عملیاتو د سعودي او ایران ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سعودي عرب په یمن کې په عامه وژنو تورنوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو پرون له یو بل سره خبرې وکړې. دا په شپېتو کلونو کې د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. دواړو ولسمشرانو موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو په منځ کې به د اړیکو د پراختیا لپاره ګامونه واخلي. اوباما زیاته کړه له کیوبا سره د نویو اړیکو د پایل په لټه کې دي. دی وایي دغه اړیکې باید په تیرو ایدیولوژیکو بحثونو کې راګیر نه وي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې پرون د امریکا د لوی وچې په هغه سرمشریزه کې وکړې چې د لومړي ځل لپاره د کیوبا ولسمشر راول کاسترو پکې ګډون کړی و.
په داسې حال کې چې متحده ایالات له کیوبا سره د اړیکو نوی فصل پرانیزي، خو هیله لرم چې دا هسې داسې فضا رامنځته کړي چې د کیوبا د خلکو ژوند ته ښه والی راولي، نه د دې لپاره چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تحلیل شي، بلکې د هغو استعدادونو، ارمانونو او هغو خبرو له لارې چې د کیوبا د خلکو د بېلابېلو قشرونو ترمنځ شوي دي، هغوی کولی شي پرېکړه وکړي چې د هوساینې لپاره کومه لاره تر ټولو ښه ده.
is for their prosperity.
اوباما زیاتوي سړه جګړه ختمه شوې او دای لیواله نه دی چې په هغو جګړو کې ښکیل شي چې د دې تر زیږېدو وړاندې پیل شوي دي. بل پلو امریکایي پولیس وایي په واشنگټن کې د کانګرس ودانۍ د احتیاط لپاره وروسته له هغې وتړل شوه چې پرون شام به دې ودانۍ ته څیرمه ډزې وشوې. د پولیسو ویاندې ګیمبري شایندر په یوې وینا پاڼه کې ویلي چې مشکوک فایر کوونکی خلاصله شوی دی. په دې اعلامیه کې د هغه څه په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پر دې مشکوک کس تیر شول. ویل شوي پولیس د هغو مشکوکې بسې په اړه پلټنې کوي چې د کانګرس د ودانۍ لویدیځې برخې ته موندل شوې ده. د امریکا کانګرس په پسرلنیو رخصتۍ کې دی او ټاکل شوی استازی د دوشنبه په ورځ بیرته خپل کارونه پیل کړي. او د سوریې دولتي رسنۍ او د سار ډلې وایي سوریې یاغیانو د شمې په سار د شمالي ښار حلب پر ځینو هغو برخو چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي ډزې کړي. لږ تر لږه 15 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان شوي دي. دولتي ټلویزیون وایي په دې پیښو کې عمدتاً مسیحي کاوند سلیمانیه په نښه شوي. په دې ټلویزیون کې داسې انځورونه خپاره شوي چې ښایي ځینې ودانۍ ډېرې ویجاړې شوي او لارې کوڅې له ډبرو ډکې دي. د سوریې په جګړو کې د بشري حقونو د سر ډلې چې مقر یې په بریتانیا کې دی وایي د سوریې پوځ د اپریل پر 11 نېټه په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې جلا هوایي بمباري کړې او مرګ ژوبلې اړولې ده. حلب په سوریه کې د جګړو لومړۍ کرښه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې خپریږي. ولسی جرګه د نامنو یو زیاتېدو ته په اشاره د ملي دفاع د وزیر پر نه کاندیدو اندېښنه ښکاروي. په بدخشان کې چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ جګړه طالبانو ته په درنې مرژوبلې پای ته رسېدلې. متحده عربي امارات د خوست شیخ زاید پوهنتون سره مرسته کوي. په ننګرهار کې د بیروزګارۍ له زیاتېدو د خلکو شکایت زیات شوی. د پاکستان په بلوچستان کې د وژل شویو کارګرو مړي انتقال شول. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ جوان په شیبو کې اونیس پروګرام لرو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو پرون وویل د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف به دولت کمزوری کړي او د دوام په صورت کې به د خلکو ژوند نور هم تریخ شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل پر ناامنیو او د حکومت پر وضعیت د کمیسیونونو رئیسان بحث وکوي څو د دې بحثونو نتیجه حکومت ته وړاندې شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د ولسی جرګې غړو وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ناامنیو د پراخېدو یوازینی علت د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر راپورته شوي اختلافونه دي. دوی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو چې شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ونه توانېدل چې کابینه جوړه کړي او یا ولایتونو ته والیان وټاکي. د جرګې غړي حسین ناصری وویل
رئیس جمهور محترم افغانستان
زما پیام محترم جمهور رئیس او محترم اجرائیه رئیس ته داده چې په ولایتونو کې خلک په وینو کې لمبیږي. د دواړو ټیمونو ترمنځ سیاسي اختلاف د دې سبب شوی چې طالبانو او داعش ته زمینه برابره شي.
همدارنګه د جرګې غړي رنګینی کارګر وویل چې د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران اشرف غنی او عبدالله عبدالله د خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
به جناب رئیس جمهور و رئیس اجرائیه صدا بزنیم که مردم عزیز ما به شما رأی دادند، به این مقام شما را رساندند.
پر جناب جمهور رئیس او اجرائیه رئیس رخ کوو چې زموږ ګرانو هیوادوالو تاسو ته رأی درکړه او تاسو یې دې مقام ته ورسولاست. تاسو نن په مقرریو او خپلمنځیو اختلافاتو بوخت یاست او ملت مو هیر کړی دی. خلک ډوډۍ نه لري، په ولایتونو کې جنگ روان دی. تاسو له شویو ژمنو څخه څومره عملي کړی دی؟ بس دی، نور خلک مې امتحانوي.
د ولسی جرګې غړو دا خبرې هغه مهال وکړې چې ولسی جرګې ته د حکومت لخوا درې خزینه کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه تشریح کول. په دې ورځ د لوړو زده کړو وزارت ته کاندید فریده محمد، د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت ته کاندید سلامت عظیمی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید نسرین اوریاخیل ولسی جرګې ته ورغلې وې. ولسی جرګه په داسې حال کې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو اندېښمنه کړې چې په دې وروستۍ کې اجرایي ریاست د دفاع وزارت د کاندید وزیر او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرې له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ. په دې هکله د اجرایي ریاست مسؤلینو ویلي چې د دې دواړو کسانو په ټاکل کېدو کې د سیاسي موافقتنامې اصول نه دي مراعت شوي. په دې اړه د جرګې د غړو له بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل پر نامنیو او د حکومت پر وضعیت دی د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې بحث وشي څو د دې بحثونو نتیجه حکومت ته وړاندې شي.
ما جدي کې در کمیټې رؤسا ایرا شامل اجنډا وسازیم.
موږ به دا موضوع د رئیسانو په کمیټه کې په اجنډا کې شامل کړو او کوم چلند چې حکومت یې د امنیت پر وړاندې لري پراخ بحث به پرې وشي او دا تصمیم په صورت کې به اداري پلاوی له حکومت سره خبرې وکړي.
خلک وایي د ملي یووالي د حکومت مشرانو اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې دا حکومت د دوی د بشپړې موافقې په اساس جوړ شوی او هر پریکړه چې کیږي د خلکو او هیواد ګټې به پکې په پام کې نیسي. خو اوس لیدل کیږي چې د دوی ترمنځ په راپورته شوو اختلافونو کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ تبصیرې کوي او دوام یې د خلکو او هیواد په ګټه نه بولي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
افغانستان او چین لا هم د لوګر د عینک د مسو د کان پر مسالې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې چین پنځه میاشتې پخوا له افغانستان غوښتي وو چې د دغه کان چې ارزښت یې درې میلیارد ډالر دی په قرارداد کې بدلون راولي او هغه امتیازونه چې د چین د پولادو شرکت په پیل کې افغانستان ته منلي وو تقریبا نیمایي ته رالش کړي. د عینک د مسو کان چې د یوه لرغوني بودایي ښار تر کنډوالو لاندې دی د نړۍ د مسو یو تر ټولو ستر کان دی. د دغه کان د استخراج قرارداد د چین ام سی سی یا د پولادو شرکت په 2001 میلادي کال ترلاسه کړ خو تر اوسه پورې پر هغه کار نه دی پیل کړی. د افغانستان ولسمشر ته د کانونو استخراج یو لومړیتوب دی او هیله لري چې له دې لارې به افغانستان پر خپلو پښو ودروي. د افغانستان د کانونو ارزښت تر درې تریلیون ډالرو پورې اټکل کیږي. چین په 2001 میلادي کال له افغانستان سره د عینک د مسو په قرارداد کې منلې و چې په سیمه کې به د برېښنا د تولید لپاره برېښنا کوټ، د مسو د انتقال لپاره د اورګاډي پټلۍ او ځینې نور امتیازونه ورکوي. خو له 2011 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په نړیوالو بازارونو کې د مسو بیه په سلو کې 40 کمه شوې او پر ناامنۍ سربیره افغانستان چې په وچه کې هزار هیواد دی د اورګاډي پټلۍ نه لري او دا عوامل سبب شوي چې چینایي لورای له خپلو ژمنو شاته شي. د افغانستان د قانونو وزیر داود شاه سبا په خپله وروستۍ مرکه کې وویل چې تر اوسه پورې دواړو خواوو جوړ جاړی نه دی کړی. افغانستان پر خپل موقف ولاړ دی، دوی یعنی چینایي کمپنۍ پر خپل دریز. په عین حال کې د مسو پر کان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره کار روان دی او تر څو چې دا کار نوي بشپړ شوی مس نشي استخراجېدی. داود شاه سبا وایي چینایانو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیجنګ په وروستي سفر کې وویل چې د کان د امتیاز حق له 9.5% نږدې 10% ته راټیټ کړي. د چین د دې غوښتنې د منلو په صورت کې افغانستان د کال 144 میلیون ډالر له لاسه ورکوي. د چین ام سی سی شرکت اټکل کړی چې د عینکو د مسو په کان کې د کال 3,43,000 ټنه مس استخراجېدی شي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونو کسانو ته کار برابرولی شي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ سخته جګړه وسلوالو طالبانو ته په درنې مرجوبلې پای ته رسېدلې ده. د بدخشان د امنیت عامر ډګروال سخیداد آزادي راډیو ته وویل شاوخوا 200 وسلوال کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره جنګېدل چې بهرنیان هم پکې شامل ول. دی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر دراوروي.
د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې سخت جګړې پای ته ورسېده. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د سختو جګړو په نتیجه کې 8 تنه وسلوال طالبان وژلې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر ډګروال سخیداد د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوي کې د تاجکستان د وګړو په ګډون 8 تنه بهرنیان هم شامل وو. دی وایي د دښمن 8 تنه وژل سوي دي چې له دې جملې څخه 8 تنه یې بهرني وګړي دي. په دې وژل سویو کې 4 تنه مشران او مهم کسان شامل دي. د هغه دقیق راپور له مخې چې موږ ترلاسه کړی په یو شمېر وژل سویو کې د تاجکستان وګړي دي. شغلی سخیداد ویل د تاجکستان وګړي د اشکشم او شغنان له لارو چې د تاجکستان سره پوله لري افغانستان ته ننوتلې دي. ډګروال سخیداد زیاته کړه چې په دې نشټو کې شاوخوا 200 تنه وسلوال کسان په جګړو کې ښکېل و، شپږ امنیتي سرتیري هم وژل سوي او 12 نور ټپیان دي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره جګړه هغه مال پیل سوه چې طالبانو د جمعې په ورځ د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. دوی وویل چې اضافي ځواکونه ډېر ژر د امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره سیمې ته ورسېدل. ډګروال سخیداد زیاته کړه چې اوس مهال وضعیت افغانستان د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
خوافای ما به شکل منظم وضعیت انجام میکرد. توانمندی
دی وایي زموږ قوتونه په منظم ډول خپلې دندې ترسره کوي. هغوی د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره وړتیا لري او پر دې سربیره موږ په سیمه کې محلي پولیس هم لرو. تر څنګ یې د خلکو پاڅونونه هم سته چې یو شمېر خلک پرته له دې چې معاش او عیاشه ولري زموږ د امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. طالبان وایي په جرم ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته تلفات اړولي دي. تر دې وړاندې د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې بهرنۍ وسلوالو کسانو خپلې کورنۍ هم د بدخشان ولایت ځینو سیمو ته بیولې دي. د دوی په خبره اوس مهال د تاجک، ازبک او چچنی وسلوالو څه باندې 100 کورنۍ په جرم ولسوالۍ کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د خوست پوهنتون چارواکی وایي چې متحده عربی اماراتو ژمنه ورکړې ده چې د دغه پوهنتون له ودانیزو چارو سره به مرسته وکړي. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس به اسدالله لودین ته غوږ ونیسو چې د ده له خولې اورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډیره په هیواد کې وروستیو ناامنیو او د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته مطالب او تبصرې ځانګړي کړي دي. افغانستان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ولسي جرګې غړو په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په مطلب کې د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې د پسرلي په رارسېدو سره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او دا چې حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی یو لامل یې نیمګړې کابینه ده. د مطلب لیکوال ویلي هر کال په همدې موسم کې طالبان خپل حملې زیاتوي، خو سږ کال بهرني ځواکونه نشته او یوازې افغان ځواکونه باید د حملو دفاع وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې کشفي ارګانونه څه کوي. په سرمقاله کې راغلي په تیرو درې څلورو ورځو کې د انتحاري او ډله ییزو حملو او چاودنو له امله څه باندې سل ملکیان او پوځیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا په ځای خبره ده چې په دې فصل کې وسلوال مخالفین له خپلو پټنځایونو راوځي او حملو ته زور ورکوي، خو زیاته کړې ده چې په دې برخه کې باید د کشفي ارګانونو بېغوري ته هم ګوته ونیول شي. لیکوال ویلي په دې شرایطو کې باید دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت عمومي ریاست تدابیر جدي کړي څو د خونړیو حملو د تکرار مخه ونیول شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولسمشر او اجرایي رئیس دې تر خپل منځه اختلافات حل کړي. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې اشرف غنی او عبدالله د هیواد او ملت په وړاندې مسؤل کسان دي او باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره د قدرت پر سر اختلافات پرېږدي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله تر منځ اختلافات حل شوي دي. ورځپاڼې د ولسمشر د ویاند اجمل عبید عبیدی په حواله لیکلي چې دا اختلاف د حال وړ و. ورځپاڼې د ښاغلي عبیدی دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي ولسمشر او جانکيري تر خپل منځه په دې وروستیو کې خبرې هم کړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا خبرې په کومو مسائلو راڅرخېدې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکی وایي د عربي متحده اماراتو د حکومت استازو په کابل کې د دغه پوهنتون غړیو او د سفارت کارکونکو ژمنه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به د پوهنتون د علمي ودانیزي پرمختیا په برخه کې همکاري وکړي. او شیخ زاهد پوهنتون ته به د افغانستان د لومړۍ درجه پوهنتونونو په شان امکانات برابر کړي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د خوست شیخ زاهد پوهنتون چارواکو د یاد پوهنتون د عبدالصمد خان څخه د غونډو او کانفرنسونو په تالار کې د رسنیو له خبریالانو سره په یوه ناسته کې وویل چې دوی د عربي متحده اماراتو د حکومت له استازو سره په خپل وروستۍ کتنه کې د دې پوهنتون ټول ضرورتونه شریک کړي او هغوی ژمنه کړي چې دوی به د پوهنتون سره په ټولو برخو کې دومره مرسته کوي چې بالاخره د ودانیو امکاناتو او کدرونو له نظره د افغانستان په لومړۍ درجه پوهنتونونو کې شمار شي. د شیخ زاید پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي رئیس پوهنوال ګلسلیم شرافت آزادۍ راډیو ته په دې اړه چې د عربي اماراتو د هیواد د دې لیوالتیا لامل څه دی ویل چې
دغه یو انګیزه دا وه چې محترم ولسمشر په خپله اجنډا کې د شیخ زاید پوهنتون سره د مرستو مسله راولړی کړې وه، نو دوی د هغې پر بنا دا وویل چې موږ مو د یو وار یوازې نه پرېږدو، موږ په هغه خپل قول کې په هغې خپلو خبرو کې صادق یو، کومې وعدې چې موږ د محترم اشرف غنی سره کړې دي هغه موږ عملا پلي کوو.
دا چې د شیخ زاید پوهنتون سره د عربي متحده اماراتو د ممکنه مرستو اړتیا او اغېز څه دی په اړه د محصلانو په چارو کې د یاد پوهنتون مرستیال اسدالله تنی وویل.
وخت چې شیخ زاید پوهنتون لپاره دغه تاسیسات جوړېدل تقریبا موږ 2500 تنه محصلین درلودل او فعلا موږ تقریبا د 9500 تنو په حدود کې محصلین لرو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو کاله وروسته موږ نش کولای چې دغه معاصرین په دغه اتو ودانیو کې چې دوه پوډیزه ودانۍ دي په دې کې ځای کو. که زموږ لپاره په دې نږدې راتلونکي کې نورې نوې ودانۍ جوړ نه شي، موږ د معاصرینو د ځای کېدو له ستونزو سره جدي مخامخ یو، نو دا موږ لپاره حیاتي ارزښت لري.
د دې پانځي استاد پوهنوال بادشاه زار عبدالی ویل چې
د ټولې پښتنې زموږ نه داسې مطرح کولې لکه دا پوهنتون چې د دوی خپل پوهنتون وي، نو موږ په دې باندې باور لرو چې دا ځل به انشاءالله سل په سلو کې دوی موږ سره مرستې کوي. خو د دوی ټینګار دا و چې لکه تیر ځل مو چې مرستې کړې دي د $500 میلیون مرستې چې تعمیرات راته جوړ کړي دي، دوی داسې ویل چې دا پیسې باید په ډېر سالم ډول سره مصرف شي، داسې ودانۍ باید په جوړ شي چې هغه د اوږده مهال لپاره کار وکړي.
دوی یادونه ورده خوست شیخ زاید پوهنتون 14 کاله وړاندې په دې ولایت کې په 4 پوهنځیو کې خپل تدریسي بهیر پیل کړ چې اوس 14 پوهنځي لري. یاد پوهنتون د افغانستان په ټولو 91 پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسساتو کې نهم مقام لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته لاړ شئ، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د بلوچستان په تربت ښار کې یا د تربت ښار ته نږدې د 10 کارګرو د وژلو په ضد په کوټه کې کارګرو مظاهره وکړه. د دې ایالت د کورنیو چارو وزیر ویلي هغه وسلول چې دغه کارګري وژلي بلوچستان نه دي، تروریستان دي، او تور لګوي چې د دې برید تر شا د هند استخباراتي اداره یعنی را لاس لري. له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارک والمیا خیل راپور واوري.
د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په تربت سیمه کې د پرونیو وژل شویو مزدورانو مړې د هیلیکوپټرو په وسیله په پنجاب او سند ایالتونو کې خپلو سیمو ته یوړل شول او خاورو ته وسپارل شول. د دغو مزدورانو د وژنې په ضد پرون ماسپښین د مزدورانو اتحادیه د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه او داسې شعارونه یې ورکړل. دوی د بلوچستان له ایالتي حکومت په کلکه غوښتنه وکړه چې په دغه پیښه کې لاس لرونکي کسان د ژر تر ژره ونیسي او په جزا دې ورسوي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وی خبرې غونډې ته په وینا کې وویل دغه مزدوران د دوی د امنیت لپاره د ګمارل شوي لویس پولیسو د غفلت له امله وژل شوي دي. وایي هغه لویس پولیس ټول نیولي او پلټنې ورڅخه روانې دي. زه پر دې خبره اعتراف کوم او دا بد نه ګڼم چې ووایم زموږ لویس او پولیس اسکارو د وسلوالو د ډزو پاک سلامل کې هیڅ نه دی کړی. له دوی سره به قانوني چلند وسی. په لویز او پولیسو کې موږ دا ډول ډارنو کسانو ته هیڅ اړتیا نه لرو. کاشکې د داخله چارو د وزیر په توګه مینن دا خبر ترلاسه کړی وای چې زموږ ځینو لویز سرتیرو د خپل ژوند په بدله د دې خونړۍ پیښې مخه ونیوله، نو ما بور باندې ویاړ کولای. سرفراز بوکټای وایي له 1500 تر 2000 پورې وسلوالو د مزدورانو پر کیمپ حمله کړې وه او وروسته په موټرسایکلونو د پیښې له ځای تښتېدلي وو. د دې پیښه تر شا د هند لاس وباله او تورې ولګاوه چې په دې پیښه کې د لاس لرونکي سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ تر شا هند ولاړ دی. زه ترهګرو ته دغه ترهګر چې ظلم او وحشت کوي دا پیغام ورکوم چې د هند د استخباراتي ادارې راله خوا ته ویلیدونکی سازمان پاکستان نشي نه آرامه کولی او ترهګر به ضرور په جزا ورسول سي. زه د پنجاب خلکو ته پیغام ورکوم چې د دوی خلک کوم بلوچ نه دي وژلي او نه دا حمله پر پنجابیانو سوې ده. دا کار ترهګرو کړی او موږ به په ګډه له دغو ترهګرو سره جنګیږو. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ چې پرونې په تربت کې د وژل شویو کسانو په جنازه کې ګډون وکړ، د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره د 1 میلیون کلدارو مرستې اعلان وکړ. د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستانو وسلوال سازمان چې د پرونۍ پیښې مسؤلیت یې منلی رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي د برېښنا پر بند د پل جوړېدو دغه پروژه د پاکستاني پوځ لخوا پیل شوې ځکه دوی ورباندې حمله وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
اسد حقبل کندهار لیکلی نن په کندهار کې پرنجر موټر بمی برید شوی دی او زموش یو قریب چې رحمت الله نومیږي او د زاړه ګمرک پر سړک نانوایی کوله شهید شوی دی. ماشاءالله فهیم له اروزګانه لیکي د اروزګان امنیت نشته او اشرف غنی څخه غواړو چې په امنیت راوستلو کې توجه زیاته کړي، امنیت اړین دی. احمد شاه زیرک له هلمند لیکي په هلمند کې هر ورځ په ټنونو تریاک تولیدیږي او د هیواد او خارج زیات وګړي په دې کار باندې مصروف دي. د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. د لنډو خبرونو وروسته اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، اورېدلې مه هېروئ. اوس لس بجې او پوره دېرش دقیقې دی. مرزی احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلدرین مؤسسې د کارکوونکو وژنه په کلکو ټکو غندلې ده. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې د ولسمشر له قول ویل شوي د ملکي وګړو په تیره بیا د خیریه مؤسسو د کارکوونکو تښتول او وژنه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار دی. د کونړ چارواکي وایي د هغو لارو د پاکولو چارې لا هم دوام لري چې له دوه ورځو راهیسې د طالبان له لوري خنډونه پکې ښودل شوي دي. ناپیژندو وسلوالو تېره شپه د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک په بشپړ ډول سوځولی دی. ایران هغه راپورونه رد کړي چې وایي دوه ایرانی پوځي مشاورین په یمن کې نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو پرون یو بل سره خبرې وکړې. دا په شپېتو کلونو کې د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. دغه راز امریکایي پولیس وایي په واشنگتن کې د کانګرس ودانۍ د احتیاط لپاره وروسته له هغې وتړل شوه چې پرون شنبه دې ودانۍ ته سیرمه ډزې وشوې. او د سوری دولتي رسنۍ او د سار ډلې وایي سوری یاغیانو د شامې په سار د شمالي خرحله پر ځینو هغو برخو چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي ډزې کړي، لږ تر لږه 15 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي.
لړ خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په ننګرهار کې د بیروزګارو ځوانانو شمیر ورس په ورځ زیاتیږي. دوی له مرکزی حکومت غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو د خبريال شمامو شینواري راپور.
په دې ورستیو کې د ننګرهار مرکز جلال آباد خار چوکونه د بیروزګار خلکو له غنی غنی ډکوي. هر ورځ په سلګونو غریبکار خلک د یوي مړې ډوړې د پیدا کېدو په خاطر د جلال آباد خار د تلاشي مخابراتو او نورو چوکونو ترازی. خو د دوی په خبره د کار درک نه لګیږي. دغه خلک وای په ننګرهار کې د بیروزګار خلکو شمیر ورځ پوره زیاتیږي. دوی له مرکزی دولت غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي.
زمانم ده شریف الله زید چوک مزدورکار ما یو کاریګر ما کارونه کم دي کارونه کارونه خو به خښتنه دا تر اوسه جدو دا مسله راغسته د کابینه معلومه کسه معلومه موږ زو او رازور او کار خو نشته کار کم ده زمون
ځان لمنم جمعه ګل ده شرزاد ولسوالیم روزانه یو زنه درې درې نیم سو کسان دي پدې چپ زیات د صاحب په تکلیف باندې اخته شو د کرایا کور پیسې ورسره نشه زیات او استنبال لګولې د چرته نمبرو کې چرته پلاټو کې غم پولیس ور پشرا شلخت ور پشرا والی کله داسې زغلې دغه د عمر وس مروش کې کېداش دلته بچرته په کول والا ده
دونی مې میشتي و کوټه باندې د ما بس تیر کو دونی مې میشتي په و کوټه باندې د ما بس تیر کو چې کرایا وسینه کې د په غونډي باندې خمو ول ځان ته اخر بلاکونه ملاکونه ولګول کارنال والا راوونی او ما بس ته ولګول دوه نیمه میاشتې پکې تیرې کړلې.
په تیرو څه باندې لس کلونو کې د مرستندویه ادارو له لارې په بیلابیلو برخو کې غنې پروژې پرې شوې، ولې اوس هم په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه لوړه ده. د ټولنیزو چارو شنونکي محمد نومان دوست وایي دغه پروژې بنسټیزې نه وي. دی وایي کله چې د بهرنیو کمپنیو فعالیت د ټولېدو په حال کې شو، له دې سره سم په افغانستان کې د پخوا په څیر بیروزګاری زیاته او غربت کچه لوړه شوه.
په دې وروستیو کلونو کې یعنی سلور پنځه کاله وړاندې متاسفانه سي بیرته ګراف د فقر د لوړېدو خواته روان دی. د دې یو علت دا دی چې په سلګونو یا په زرګونو ځوانانو سي له بهرنیو کمپنیو او موسساتو دې سره کارونه کول، هغوی ورو ورو خپله لمن راټوله کړله، بیکاري زیاته شوله.
نومان دوست د فقر او غربت یو بل لوی لامل په سیمه کې نامنی هم یادوي او وایي نامنی هغه څه ده چې د ژوند په هره برخه باندې منفي اغېز غورځوي.
امنی په هر فکتور باندې ژوند په هر برخه باندې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په اقتصاد باندې ځکه ډیر تاثیر لري. افغانستان کې رقابت ډیر اسانه ده ځکه دلته پانګوال سدي محدود دي، په ډیر کم بیه باندې کار خو یا بشري ځواک پیدا کیږي. نو امنی غټ گزار په دې باندې دا چې زموږ سرمایه گزاران چې څوک پښتمن څوک هغوی خپل سرمایه انتقال کړي. ولې انتقال کړي؟ ځکه انتقال کړي هغوی ژوند دلته په خطر کې و، د هغوی اولادونو د اختطاف موضوع مطرح وه.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي دوی د خپل توان په اندازه د کونډو، یتیمانو او بیروزګاره ځوانانو ته د حرفوي زده کړو او د کار کولو زمینه برابره کړې ده. ولې په خبره یې دوی سره امکانات کم دي او د بیکاری ستونزه لویه ده.
تقریبا په حدود د 3000 شاوخوا بیکار ځوانان، معلولین او کونډې دا په مختلفو پنی حرفوي برنامو کې مونږ روزلي دي، کار مارکیټ ته وړاندې کړي چې دا زموږ د امکاناتو په پرتله باندې یو کافي او لویه لاسته راوړنه ده، ځکه مونږ ته ډېر محدود رقم دپاره امکانات راکول شي.
بېروزګاره ځوانان وایي دوی د هغو ژمنو د عملي کېدو په انتظار دي چې نوي ولسمشر د خپل کمپاین پر مهال کړي وي. ډاکټر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو سره ژمنه کړې وه چې دی به واک ته رسېدو سره سم په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټوي او ځوانانو ته به په داخل او د هیواد بهر د کار کولو زمینه برابروي، چې تر اوسه دې ژمنې له عملي بڼه نه ده خپله کړې.
د شاه محمود شینواري په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې خلک له بیروزګارۍ شکایت لري. دوی وایي چې ورځ په ورځ د بیروزګارانو شمیر زیاتیږي. بیروزګاري ولې مخ په زیاتېدو ده؟ دا پوښتنه مې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له معین ښاغلي واصل نور مومن څخه وکړه.
په جلال آباد یا ننګرهار کې په مجموع کې باید ووایم چې هلته د بدامنۍ په وجه باندې زموږ سکتوري خصوصي فعالیتونه نشي کولی، ځکه چې ځان مسؤول نه ګڼي. نو په دې لحاظ باندې د بدامنۍ په وجه باندې هغه فعالیتونه چې باید سکتوري خصوصي وکړي او دا هلته زموږ کارګر جذب شي، دغسې دغه ساختماني کارونه د سکتوري خصوصي د لارې نه د مشکل سره مخامخ دي. د بلې خوانه په درې عامل، یو د همدغه عامل بدامنۍ، دویم عامل دا دی چې موږ هغه د زراعت برخې چې هلته اوبه ورته ضرورت دي یا شبکې د زراعت د زموږ د اوبو ډېرې فعالې شي او کروندې ډېرې شي، نو زموږ زمینه زموږ د کارګرو ته یا د حقینو ته مساعدېږي چې د بیکاري کچه راټیټه شي. د بلې خوانه هغه فابریکې چې زموږ مثلا سکتوري خصوصي موږ کوشش کوو چې یعنې سکتوري خصوصي ته وده ورکړو تر څو ملي پانګوال راشي او فابریکې جوړې کړي او زموږ کارګر پکې جذب شي. زه غواړم چې دغه درې ټکو ته اشاره وکړم. موږ غواړو چې په داخل د هیواد کې دوی ته زمینه مساعده کړو. دویم دا چې کوشش کوو چې په بهر کې دوی ته زمینه د کار، خصوصا د ورځو کې په خلیج کې په تماس کې چې کوشش او څه ډېر ځوانان په افغاني هویت هلته ولیږو. او دریم هغه پروژې چې د لندن په کانفرانس کې یا د توکیو په کانفرانس کې چې کوم دونرانو ژمنې کړې وې د معدن وزارت سره، د زراعت وزارت سره یا د نورو اړوند سکتوري وزارتونو چې ډېر کارګر جذبولی شي، دغه پروژې کې پلې شوي. نو زه دا وایم چې انشاءالله چې وکولای شو چې د بیکارۍ کچه موږ راټیټه کړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت معین واصل نور مومند و.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د میوان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې د ولس کورونه جوړ کړي دي، د ولس یې در په دره کړی دي. خپل بازار ته څوک نه شي راتللی، د چا نه مال په امنیت کې دی، نه مال نه دنیا نه روپۍ نه موټر، هېڅ شی په امنیت کې نه دی. دا لوړ شغل لوړ پوري چارواکي چې د وطن خلک هېڅ څه نه شي کولی. زه حیدری دروازګان د ولایت تشهید اساس ته ولسوالۍ څخه پیغام دادی، څنګه چې زموږ د ملک جمهور رئیس ښاغلي محمد اشرف غنی د سعودي د حکومت سره د یمن په ارتباط خپل ملاتړ اعلان کړی دی، نو موږ د چارچینو زلمیان خپل ملاتړ د خپل رئیس جمهور څخه اعلانوو او هر ډول قربانۍ ته چمتو یو او آماده یو. وسلام
حسن یم د پرا څخه خبره کوم. دا زموږ حاصلات سږ کال دا پیغام زما ور ورسېږي اشرف غنی صاحب ته. نو دا زموږ دغه حاصلات چې دا خو د خیره سره بس ټول خراب شو. نو موږ دا ښایي چې ورکړه د خارجیانو ته وویل چې تاسو سم پر وپاشئ چې دوی هغه خو پلارو لپاره وپاشله. مریضان کری بچان دخل مریضان دی.
دژوند رنگونه
حاجی سناغل
کاکا تل په وختونه قصره تا وکړ چې هغه وخت مالداری سره کم و.
غالبا د کوچامونو عام مالداری و. ډاګونه مالداری خود په ډاګونه کې بندونه کې به غوسر به کډم روان وي. نن سبا شین اوس ډیر کم شوی دی. زما په یادک سره به نو 250,000 درمې نه بس موږ کم نو 2-3 رقم به میګه به می وزې به می وخان به مو. اوس غالبا شل وزې لرو دا اوس پلان خودونه تنکړي نه را سره و
بالکل بیا هم د ژوند نور مصرف په پوره کول.
پوره کول هغه بالکل هغه سره وخان بم لرو دغه بم چلول تجارتونه بم کول کاپیلې بم په کول په وخان او میګ بم ساته کوم غو روزګار ډیر ښه برابر او ښه روزګار بم.
اوس دغه شل وزې لري کنه د دوه شې څومره کیږي یا خرڅول تم کی
نه خرڅول نه دا هو د ځان د کور شدو د پاره چې موږ کوچانه لګ غوډې عادت شدو مست سره
دا کوچان اکثره د خپل ټول خوراکه شي کوشش کوي چې خپل کیږي کې برابر کما مثلا ډوډۍ مال ته پخې قطغ دا څنګه کوم وخت لمر مې سره دا کار نه کړی کړی نه دی کړی
کله ول شپانه وګم غدري مې استقبال به پورونه کې وبرادو روړي بم زاد خپل په خپل هل دغه سره خزي باندې وي روړي بم مرته مزان ته تیارو
چیرې په خپل کاکا
دا زماره ګو دا چې وقدر دوی مخدمو خوراک بغیر د کورت ته د غوړی او د ډوډۍ نه وو بل شي نه دین مو ور نور خوراکونه
څنګه په خپل ایسي
کله غوخه چې په خپل دی بوخاله بم په خپل خپل د میګ په لری کې بم په خپل
هغه څه رقم
هغه بم رئیس دا بم دې سپاک په دې کې بم منځ کې دا غوخه وټه کوله کې بم خو دا بم په ور باندې منډل نو هغه بد خدي بخار نه وزر په خپل او خپل په خپل نو هغه کې ما واچول خایب بل څه نه.
جوڑونکی محبوب شاہ محبوب
اخ کاریش نادر ته سلام کوم. پریګ د چي دا سپيني مرغي والوزي لاړي شي جوړي جوړي ګلونه شي خکولي شي خاسته شي امیلونه شي لاړي شي جوړي جوړي ګلونه شي خکولي شي خاسته شي امیلونه شي واخلي په وزرونو کې تنکي بچي وموخي سينو کې ګلالي بچي سپيني سري مخو کې زرکني بچي پام کوا پام کوا ماشي ته ګوتې مو وروړه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. خدای دې وکړي چې د پسرلی د خوږې ورځې شپې در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیریږي. یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې ل یوې نوې خبرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یو. مینوالو، آیا پوهیږئ چې د پسرلی په موسم کې کوم مهاجر مرغان افغانستان ته راځي او په دغه موسم کې کوم مرغان ښکار کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به یې ځواب ومومئ. او له دې به هم خبر شئ چې په افغانستان کې بی بندوباره او بی روی ښکار د مرغانو نسل ته څومره زیان اړولی. لما محبوب شاه محبوب او وږم رشیدی سره ملتیا وکړئ.
کو کڅه حمله په خوره حصے په ټوله نړۍ کې ښکار دودیز ارزښت لري او تر ډیره به په دودیز باندې دا چاره پالل کېدله. خو د نړۍ له پرمختګ سره ښکار هم خپل دودیز چارچوب مات او اصریت ته راووت، او غواړو چې په افغانستان کې د پسرلي موسم ښکار کېدونکي مرغان در پګوته او هغه غیر قانوني او بی بندوباره ښکار پر زیانونو وغږیږو کوم چې د یو شمیر مرغانو د نسل د ختمېدا سبب کېدای شي. شپېته کلن ښکاري مصلح الدین چې په کوچي مشهور دی وایي چې د پسرلي په موسم کې که څه هم له ګاونډیو ګرمو هیوادونو نه مهاجر مرغان راځي، خو په هیواد کې د خپلو میشتو مرغانو ښکار هم زیاتېږي. د وویل
د موږ منطقه کې ټول خلک ښکاریان دي پوه شوي، او اکثره خلک چې دی په دغه وخت کې دغه موسمي مرغۍ د ښکار راځي او پورته حالات د ګرمۍ د وجې نه پخته راځي او پورته ځي د یخو منطقو ته. که نه نو په دغه حالاتو کې چې دی دلته راشي نو هر سړي د ښکار دپاره خپله تابع نیولي، وسه ټوپک بادي چې رئیز او بعضې شیینه لکه جال او اوس د مړز دپاره پس خو جال پکار دی، تنا پکار دی چې هغه په غنمو کې راځي او بیا په تنا باندې راولي جال ته راځي، او د هغې دپاره نور شیینه هم دغه دي. او دغه نور مرغان چې دي دا پر سودا په چغیز باندې یا په دغه باندې خو د چینچڼو دپاره چې دی په لغمان یا نورو ساحو کې سرخو د موږ منطقو کې چې دی پیجال تو پنجال په نامه باندې جوړیږي هغه ورتاچی.
دا چې دا مهاجر مرغان له کوم هیواد نه راځي په اړه یې ښاغلي کوچی داسې وویل:
مهاجر مرغان خو پرتوس راځي، د هند نه راځي، د بنګلادیش نه راځي، نیپال نه راځي، هغه دغه ځاڼې دي پوه شوې، او بعضې بعضې نور داسې مرغان دي هغه راځي ښکته. دغه ځاڼې چې دلته راشي بیا په پاکستان را تېرېږي، شام و دغه ورته وزیرستان په علاقو کې غریزي علاقې دي، په هغې کې شپه کې بیا هغه خلک د شپې ښکار کوي که نه، او د هغې نه چې راشي په افغانستان کې د ځاڼو ښکار خو دلته نه شي کېدلی ځکه چې ډېرې جیږي دي. او دغه نور لکه د مړز او چینچڼ او پرتو هغه یو ابطلبه مرغان دي چې پورته خوله نیسي او بس هغه دغه کوي لګ لګ. دغه ډېر مرغان دي دلته چې زه نومونه به څو درته اخلم، خو په دغه حالاتو کې چې دی زیات ښکار د چینچڼو او د دې نورو مرغیو.
اورېدونکو، هغه لنډۍ ده چې ستا یارانه د چتو ښکار دی، ستا یارانه د چتو ښکار دی، څوک چې د چتو ښکار کوي تش به راځینه. ښاغلی کوچی وایي چې د ګوګوشتک ښکاري خوښ دی، که څه هم وخت ناوخت له ښکاره کور ته تش راغلی، خو بیا هم له دغه ښکار سره مینه لري. د پغمان اوسیدونکی محمد سبحان چې پخوانی ښکاري دی وایي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم د ښکار لپاره ښه مساعد موسم دی. دی په خپلې سیمې کې د ښکار د دود په اړه وایي:
د موږ په منطقه کې د غونډیګانې او درې او دغه جیګ جیګانه غرونه مثلا داشته، لکه د خپل حکومت غونډۍ ده، لغنه بره چې دی بیا د وریاخیلو غونډۍ ده، بالا دیغ غر ورته وایي، د پشیو غر ورته، هلته رقم رقم د چینچڼې راځي چې په نامه د ولاړز ورته وایي، ولاړز نور قمري بودنه دغه شان ښکار کیږي. دغه وخت ښکار کې د سهار راځي چې نو چې خصوصا چې آسمان کله صافي داسې وریځ نه وي لکه دانن چې ده، داسې ډېر رنگارنګ آوازونه، ډېر ښایسته ښایسته آوازونه لګي. بیا دغه بعضې انډیوالان چې دغه شوق لري که نه، د موږ خصوصا شان حتی د موږ هم دا شوق درلوده، خاصتا ما پلار خو نه وه، خو صحیح مذهب د نور دوستان عزیزان دا شوقونه درلوده، خصوصا دا بودنه باید چې په غده مرغ مسما ورته وایي که نه، فارسي کې شل ډېر سه پنځوس زنه شکار کوي، بلغنه یو ډېر ښه خوراک جوړېده، ډېر ښه غوښه یې ورکوله، ده ډېر سوچه ورکوي. دغه نور توتي شکار کیږي، هلته قمري شکار کیږي، او توپک ورته وایي، یو بل قسم داسې کوک وزر ده.
ښاغلی سبحان وایي چې معمولا د پسرلي په موسم کې زاڼې، خراړي، مړزان او یو شمېر نور کمیافته مرغان ښکار کیږي چې د ښکار مینوال د دغه ښکار لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. محمد سبحان لخکار څخه وروسته د میلی یادونه هم کوي او وایي چې لخکار وروسته بیل خوند لري.
او دغه شکار وختو کې هغه د خلکې یوه خاصه میله لري، بیا هلته کینی، هلته اگر په جنګ اچول خو حرام دي، خو په جنګ اچي ورته داسې یو ساز ورته کوي چې هر څه څه بیا هغه اعتبار ته جنګیږي، بیا په ما شرط تړي چې پیسې پرې ګټي. نور د شکار پختو کې ډېر د خلکو میله جوړوي، د خلکو کاروبار جوړي، مصروفیت ده ورته، یو سیاحت ده ورته، ډېر داسې ساتي ورته تیري، خصوصا چې بیا داسې ډېرې غنم داسې یا دوه لوښ کار ته رسېدلي، بیا جال لري، هغه جال سره بیا د شکار کېږي ورته، بیا په جال کې راګیري بیا اخلي هلته قفس ته چي، په جال کې ببل راګیري بیا یو سپای ورته لري ګلدې په مخه ده د شکار چې سپای ورته وایي که نه ټیټ قد پاپي هغه هم په پټي کې ورسره ګرځي، بلغنه خطاوزي نه، بیا هغه چې دا بودنه ویني بودنه شومه شي، جال پرې واچه بعد بودنه درې ونیم.
د ښکار یو بل مینوال پاینده خان بیا د زانو یادونه کوي او وایي چې د پسرلی په موسم کې یو شمیر مهاجر زانی غزنی، کندهار، هلمند او یو شمیر نور ولایتو ته راځي. دی وایي
او ښکار چې دا ښکار خپل زما ډېر خوښیږي، او خپل ما هم ښکار کړی، د سویان هم ښکار کړی دی، زیاتره وخت زانی ورته وایي دغه په اوس وخت کې راځي له د کندهار دوه ولایتو هغه ښکار مو کړی دی، توپک مو ښکار کړی، داسې ښکاري سپیان دي یا تازیان په واسطه مو ښکار کړی، خپله زه ډېر زما خوښي ښکار زیاتره وخت م انتظار هم څه کله تر څو زانی دي او رقم مرغان دي چې هغه راسي کینی، نو ورته مجبور یې ډېر انتظار وکړی چې تر څو دوی کینی جای به جای سي بعد ښکار وکړي، انتظار هم کله ورته
د ښکاري تور توپک مات شي، د ښکاري تور ټوپک مات شي، اوس سپینې زانی برګودر ته نه راځینه. د لغمن ولایت اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل بیا وایي چې اوس هغه پخوانی مرغان نشته، د ځینو یې نسلونه له منځه تللي چې لامل یې د ښکاریانو بې بندوباره ښکار او ناامني ده.
پخوا خو برکتونه په دې دنیا کې هر رقم پرنده په دې وطن کې پیدا کېدله، او دغونه ښکار هم خلکو نه کوله، که دا اوسي کې په هغه کې نه دغونه سلا دغونه توپک دغه وسایل هم چا دونه نه درلود، داسې خاص خاص خلکو سره به وو. اوس لاسته یو منډیقې ته یو بادي توپک خو عادي عقل یو غریب کاله سره هم شته، داسې د وخت یې راواخلي چېرته مرغۍ وینې بې باندې ولي، یو داسې وخت زمونږ وختو کې چې زمونږ کلا به وه، زمونږ نه خو دا منډیقې د لغمان کې هر چا کلا به وه، دا سرخار به مونږ ورته دي دا تیګې پکې تېرې کړي چې ښکته اوبه پرانه شي، دا سوري به دې مرغۍ نه ډکو، شاروګانې به وي، چونچوڼې به وي، سبای دې خوب ترنه کولی نه شي دوی له چڼو پڼو اوازونه، بیا به چې بچې وخت دې جوزا میاست کې د هر ونه کې به خری خری ناستې، حتی داسې وخت به اوسي خلکو به شولو نه شړلې، هغه به پکې درول، ټوټې به یې درولې، بیرغونه به ورته ښورول چې دا مرغۍ دا شولې ونه خوري، دا فصل خرابه نه کړي تر دې اندازې پورې. اوس لاړ شه، اوس اواز د مرغۍ نه اوري، خو دا یو دا داسې برکت والوته، دوم دا داسې ښکارچیان پسې زیات شو، نو په دې حساب دا نسلونه لاړل مابینه، اوس نه هغه مرغۍ سره نه هغه دغه مینا یا شارو به چې ورته ویلي هغه اوس نشته. داسې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو اړیکو مرستیال عبدالولي مدقیق هم وایي چې د پسرلی په موسم کې ډیری مهاجر مرغان هیواد ته راځي او دلته په بې شمېره توګه ښکار کیږي،
خصوصا په دې ورځو کې چې د مهاجرو یا سیارو مرغانو راتګ پیل شوی ده، د ګرمو مناطقو نه سړو مناطقو ته، یعنی په مجموع کې د جنوب نه د شمال خواته، اکثرا په دې موسم کې په افغانستان کې ښکار جریان لري، زموږ هیوادوال په ډېر بې رویه شکل باندې په ښکار اخته وي.
اوریدونکو، د ټولې نړۍ په کچه هر هیواد د ښکار لپاره ځانګړی قانون لري چې د دغه قانون له مخې د ښکار لپاره ځانګړی وخت ټاکي، چې پرته له ټاکل شوي وخت نه څوک حق نه لري چې ښکار وکړي. خو په هیواد کې بیا بیرویه او بې بندوباره ښکار د دې باعث شوی چې د ځینو مرغانو نسل له منځه ولاړ شي. بیا هم ښاغلی مدقیق،
ښکار په مجموع کې، یعنی په نړۍ کې په مجموعي ډول یو 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 تفریح او سرګرمي په شکل باندې وجود لري، ولی نور هیوادونه توانېدلي دي د ښکار له درکه خپل عواید پورته بوزي. متاسفانه په افغانستان کې زموږ هیوادوال په بیرویه یا په بیرحمانه شکل باندې ښکار کوي، بیله دې نه چې توجه وکړي چې د کوم نوع یا په کوم فصل کې یا په کوم وخت کې باید موږ ښکار وکړو، دې ته توجه نه کوي. تقریبا هر څه بیل دې سه توجه ورته وکي لیوی مخنه په کار باندې مصروف وي چې دا کله کله بایس دې ګرځي سه هغه انواس دې غوي نسل د مبرکې دو په حال کې وي هغه موږ کاملا هغه انوا لاس ورکو خبیل غي مثال سپین ازانه د سیمه په افغانستان کې پتیرو کلو کې درو ده ولی اوس نه لیدل کیږي نه دا یو بیلګه ده ولی یو وخت د زموږ د چاپیریال او برخه وه اوس دا نشته د دې په خاطر چې موږ وکړی سو خپل د دې ښکار برخه تقریبا مدیریت کو یا ښه یو برنامه او پروګرام ورته جوړ کړو د دې لپاره اړینه ده چې موږ د ښکار لپاره قانون ولرو د ښکار قانون وجود لري پخوانی د ښکار قانون تر اوسه هم نافذ ده
د چې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې ادارې کومې هڅې کړي او لاسته راوړنې څه دي د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو اړیکو مرستیال عبدالولي مدققی په اړه وایي
د دې په خاطر چې دا پالیسي موږ منعکسه کړې وي په قانون کې د هغه په خاطر باندې موږ د ښکار د قانون او د وحشي ژوې د مدیریت د قانون طرحه یا مسوده جوړه کړله او د عدلي وزارت هم د قانوني پړاوونو د تیرولو په خاطر ولېږله اوس هغه پړاوې تیر سوی ده فعلا د وزیرانو د شورا د تفنین په کمیټه کې ده امیدوار هم په نږدې راتلونکي کې به دا پروسه هم تای شي او ولسی جرګې ته د نهایی نظر او د منظوري په خاطر باندې ولېږو تر څو داسې یو قانون ولرو چې زموږ اوسنۍ او ورځنۍ مشکلاتو ته ځواب ووایي
ښکاري اشنا درته سلام کوم پرېږده چې دا شنو جلګو کې وزغلي پیغلي د هوسیو د دامان په لور واړوي پیکي د شنه اسمان په لور پیغلی د حسین د دامان په لور واړوي پیکي د شنه اسمان په لور وخاندي راته وشي مستي وکړي ورغړي نخري وکړي خوخي وکړي نو پام کوا پام کوا ماشي ته ګوتې مو وروړه مینوالو که جنگ د ماشوم کوچنی جبري بي نو د شاله لاسي نتري هم پاتې نه ده او په ویني سره کړي که پزمکه قبرونه ډیر کړي نو په وو کې به قبر ماهیان هم وجلی او په وا کې خو هغه پزان مینه مرغي هغه سپین د امن پیغام راوړون کې قاصد او هغه به ضرر کوتر هم نه لپاتې یی لژوند به برخی کړي او یی هم مهاجرت ته اړ کړي ده د سولې او امن د راتګ په هیله اوریدونکو نننې خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پتیمو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مخې لدا د خدای پامان
مسافر دیر گم سفر آیا ردیا بس لڑا سے منگل Yeah.